سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ژوندونو خبرونه ته څنګه شوې ده چې اسمت سارون په کیسه سي قربت دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې یو خطر غوړ وړاندې د دې سات خبرونه د خلونو لیوال پروګرام یا دبليو اف پی وايي اټکل کېږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامنې سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی د 4 میلیونه کسانو له منځه 3 میلیونه او 2 سوه زره تر 5 کلونو کمرو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د دبليو اف پی پر اساس په 2023 کال کې نږدې 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ نن جمعه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. دا له دې کتنې وروسته پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې د هند باندنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو همداراز د یو واحد ډیپلوماټیک دریځ په اړه خبرې کړې دي. دا د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. وسته هم ویلي دي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیک ته دوام ورکوي. د فاریاب طالب سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بارانونو د ورېدو او سیلابونو د جاري کېدو له کبله یو تن مړ شوی، 50 کورونه ویجاړ شوي او په سلهاوو جریبه ځمکه تخریب شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې شبکې په خاني ټویټر لیکلي په فاریاب کې ښوونځي هم تخریب شوی او نږدې 100 څاروي له منځه تللي. د بختر په خبره سیلابونو د سرپل ولایت په مرکز کې 4 کورونه هم تخریب کړي دي. د چې په دې اړه د سیلابونو کله راوتلې دي د بختر خبري اژانس څه نه دی ویلي، خو الله دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې ویلي و چې د فاریاب او سرپل په ګډون په 14 ولایتونو کې د باران او واورې اټکل شته. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 2022 کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نورې له هېواده وتلې دي. دې خبریالانو پرون د مارچ 21 په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تېر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 12 رسنۍ بندې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي هره میاشت یو خبریال یا د رسنۍ کارکوونکي خبر ورکوي چې کار نه کوي، خو سږ کال په هر 2 ورځو کې خبریال له امنیتي پیښ سره مخ کیږي چې طالبان په یو ډول نه یو ډول په دغه پیښو کې لاس لري. او روسیه او چین نن د مارچ 22 د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربان په اړه د امریکا پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. مسکو واشنگټن تورن کړی دی چې پر اسرائیلو فشار نه چوي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري سازمان په توګه پیژني. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو برید وکړ چې اسرائیلو په ځواب کې پر غزه هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. چې تر اوسه د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 3000 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي او په زرهاو نور ټپیان شوي دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اوبو نړیواله ورځ ده په دغه خبرونه مهم په همدې اړه ده. ملګرو ملتو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي اوبه هم سوله راوستلی شي او هم شخړې رامنځته کولی شي. د ملګرو ملتو پر اساس کله چې اوبه کمې وي یا کله چې خلک هیڅ یا په مساوي ډول اوبه نه لري، د خلکو او هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کولی شي. په نړۍ کې تر 3 میلیارد ډیر انسانان په هغو اوبو متکی دي چې له نورو هیوادونو څخه خاورو ته بهیشي، خو یوازې 4 هیوادونه شته چې د ګډو اوبو په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ موافقه کړې دي. د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي او له بلې خوا نفوس په ډېرېدو دی. له همدې کبله د اوبو اهمیت ورس په ورس ډیری شي او تر ټولو په ارزښتناکې سرچینې بدلی شي. رابه شو د اوبو نړیوالې ورځې ته دا ورځ کله اولی ونمول شوه؟ په 1992 میلادي کال د چاپریال او پراختیا په اړه د ملګرو ملتو په 20 کانفرنس کې چې د برازیل په رودیو جنرو ښار کې جوړ شوی و، د مارچ 22 د اوبو نړیواله ورځ ونمول شوه. په ورپسې کال کې په لومړي ځل دا ورځ په نړۍ کې تجلیل شوه. د 1920 میلادي کال کانفرنس د ملګرو ملتونو یو ډیر ستر او په عین حال کې مهم کانفرنس ګڼل کیږي. هدف یې د چاپیریال ساتنې او پراختیا په اړه د بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو د مسؤلیتونو ټاکلو. دوی د کال په ورځو کې یو ورځ د دې لپاره اوبو ته ځانګړی کړه چې د اوبو اهمیت ته د خلکو او حکومتونو پام واړول شي. نو رابشو د خبرونه ملمنو ته د جرمنی د شټوتګارت په هنتون د اوبو د مدیریت څیړونکو محمد عاصم مایار، همدارس د کرنی او اګرونومي متخصص استاد زاکر الله صفای زموش ملمنه دي. دواړو ته هر کله وایم. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونه په ترڅ کې را سره تماس ونیسئ، زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی مایار صاحب، که تاسو وایئ چې لکه څنګه چې ملګرو ملتو ویلي دي چې د اوبو ورځ په دې خاطر نومولې ده چې د اوبو اهمیت ورځ په ورځ ډیری شي، د اوبو اهمیت څومره ډیر دی؟ شاید ډیر خلکو ته معلومه نه وي. موږ په دې خبرونو کې همیشه کله چې په اوبو خبرې کړي دي، د اوریدونکو خپلې خبرې دي چې وایي په افغانستان کې هر ځای خلکو ژور څاګان کیندلې دي، دی او داس لپاره هم ژور څا ماشین چالانه کې او ډیر اوبه د څو بیراله اوبه دی او داس په خاطر دوی مصرف کې. نو اوبه واقعا دومره مهمه دي چې پنړی کې و ورس نومول شبی ده.
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا ګورې د یو څه ارزښت باندې هغه وخت خلک پوهیږي چې هغه ورسره نه وي یا د کمبود سره مخامخ شي. کومو او تاسو اوس وګورو هغه کوم ګران بای منرالونه یا دبر یا د شان چې دیغه ارزښت هم دیغه لګوالی ټاکي. نو اوس چې د اوبو په برخه کې موږ تاسو غږیږو، تقریبا ورو ورو موږ هم د اوبو د کموالي خواته ځو، تر ننه پورې چې کوم اوبو ته په لږ ارزښت کتل کېدل، علت یې دا و چې د یوې خو نفوس لږ و، یعنی د اوبو مصرف او اړتیا ورته لږ و، ځکه په څومره چې نفوس ډیریږي په هماغومره تناسب باندې د اوبو اړتیا او مصرف لوړیږي. نو او له بلې خواته د اقلیمي بدلون اغیزې دي چې د اوبو ویش نور هم ناانډوله کوي. په دې معنی چې بعضې میاشتو کې به ورخ ډېرې وي، اوبه به ډېرې وي، بعضې وختونو کې به اوبه کمې وي. دغه ستونزې دي چې د اوبو ارزښت ورځ په ورځ ډېروي، او هغه د دې لامل کېږي چې اوبه په ښارونو کې حتی په پیسو په لوړه بیه وپلورل شي. نو موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په لویو ښارونو کې عملا اوس دا ستونزه شته. د اوبو ارزښت لپاره خلک پیسې مصرفوي تر څو د څښاک او د نور مصرف لپاره اوبه ترلاسه کړي. خپل خبرې راغونډې کړم په دې برخه کې. هغه دا دی چې اوبه یو ارزښتناکه منبع او سرچینه ده چې هغه د ژوند بدون د اوبو نه ناممکنه دی. او موږ او تاسې یا مثلا ټول هغه خلک چې زموږ غږ اوري، باید اوبه په مصرف کې منصفانه او څنګه چې اسلام دین ورته سپارښتنه کړې ده چې اصراف به نه پکې کوي، دا شکل باندې کار واخلو تر څو د لاندې نیو برخو خلک د اوبو څخه محروم نشي. زه به یو مثال درکم. تیر کال په افغانستان کې وچکالی هم و، د اوبو په ارزښت به ډېر خلک پوه شوي هم وي. او د دې تر څنګ د نیمروز د خلکو دپاره و یا اته میاشتې اوبه حتی ور ونه رسېدلې. نو علت یې هم یو دا چې وچکالی وه، او بل دا چې په پورته برخه کې ډېر اوبه مصرفېږي. نو د دغه د اوبو د ویش ځایي ویش لپاره هم یو کړنلار، یو پروسیجر او مدیریت ته اړتیا ده تر څو په ټولنه کې عدالت تامین شي او ټولو ته دغه یو بشري حق دی چې د ژوند لپاره حیاتي ارزښت لري اوبه دغه منبع او د سرچینه او د ماده ورسول شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوردن. استاد صاحب، کله چې په اوبو خبرې کیږي او په اهمیت خبرې کیږي، په کموالی خبرې کیږي، شاید یو شمېر کسانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې زموږ کوره خو په څلورو برخو کې درې برخې اوبه دي، نو بیا ولې د اوبو شکایت ډېر زیات دی؟ آیا کله چې موږ د اوبو په اړه خبرې کوو، له منظورم خوږې اوبه دي او له دې تروو اوبو استفاده نشي کېدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته. واقعا که سوالم کو سروان صاحب، لکه صدقه جنو تاسو مبارک دی وای، و جعلنا من الماء كل شيء حي، او تقریبا سوال سوال کاله مخکې زمو او یعنی را تاکید شوی دی چې اوبه یو حیاتي ماده ده چې ټول موجودات په هغه باندې یعنی ژوند ترلاسه کړی او ژوندي پاتې کېدی شي. بیا اوبه تاسو پوهېږئ دوه ډوله دي، چې تروي اوبه، خوږې اوبه. که چېرته موږ تاسو دقیق حساب ورته وکړو، داسې هغه تقریبا 90% تروي اوبه او 20% خوږې اوبه که په دې دنیا کې وي. بیا هم لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، اوبو کمښت او یا زیاتوالی په طبیعت کې دومره مطرح نه دی چې څومره په مصرف رسیږي. تقریبا داسې پیشبینی کېږي چې په 2050 کال کې به نفوس 9 میلیارډو ته سره نه اوړي. دا اوکتل د نفوس دا ضرورت لري چې یو څه وخوري، یو څه وڅښي، یو څه مصرف کړي. نو د دې په مقابل کې تاسو فکر چې اوبه هغه د اوبو هغه څه وایي سایکل چې کوم دی، یا هایدرولوژیک سایکل چې کوم دی، هغه ثابت دی چې څرنګه د بخار په واسطه باندې کوم ځای ته خپرېږي او کوم شیان باعث د دې کېږي چې دا بخار د ځان خواته کشف کړي او دا څنګه په هوا کې ورغلېږي او چېرته وورېږي. دا ثابت دی او دا نفوس غیر ثابت د دې زیاتېدل د دې مصرف او دې بېرته تقریبا 90% تبخیر. دا دې یو مغلق داسې یو مغلق سیستم رامنځته کړی دی چې یو دقیق یعنی په ده باندې باید بحثونه وشي، کتابونه ولیکل شي، د مدیریت دپاره باید داسې جدولونه تقسیماتونه مهاویشونه برابر شي چې موږ څنګه وکولی شو دا اوبه یعنی په منظمه توګه مصرف کړو او دا ثابته کړو چې دې اوبه د تورو اوبو په باندې څومره موږ ته مفیدي دي او یا څومره د هغه استفاده کولی شو. نو په دې حساب باندې موږ تاسو دا باید کړو چې اوبه په تقریبا د ځمکې دریمه برخه ټولو اوبو نیولې ده او دا اوبه موږ تاسو نه استفاده کولی شو. او د ژوندي موجودات هغه نه ګټه پورته کوي چې غیر ځینې هغه محدود موجودات چې په مهابهارو کې اوسېږي. ولې موږ تاسو په تولید کې په مثلا نباتات خواړه چې د انسانانو لپاره د سړیو لپاره تولید ته دا اوبه چې هغه پاکې وي یعنی هغه ثابت پیچ ولري یعنی خلصه حالت کې اوسېږي، نو موږ هغه نه استفاده کولی شو. نو ټولې اوبه چې کومې دي هغه د مصرف وړ نه دي، هغه نه موږ استفاده نه شو کولی.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. استاد ماهر، څومره ممکنه ده چې له دغه تروو اوبه هغه هیوادونه چې البته له سمندرونو سره پولې لري استفاده وشي؟ او آیا تر اوسه پورې په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې دا اوبه تصفیه کوي او ورڅخه استفاده کوي؟
هو ګوري، یو علت کې ډېرې اوبه بهرونه کې مثلا تاسو ورته اشاره کړې دوه مو په درېمه برخه اوبه دي، هغه ککړې اوبه دي او د دغه د کرنې د برخې نه د انساني مصرف نه درسنه شي. ورو ورو په سیندونو کې ټولېږي او هلته ترشي اوبه رامنځته کېږي. نو بیا دغه نه چې کله اوبه بخار شي، بیا راځي پاکې خوږې اوبه تولیدېږي او د هغو کچه ډېره محدوده ده. نو همدې خبره ملګرو ملتونو دا په 1992 کال کې دا ورځ ونوموله تر څو د اوبو په ارزښت پوه شي خلک او د دې سره اغېزمنه ګټه واخلي. د تصفیه په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، ګورئ که موږ په نړۍ کې د اوبو ویش ته وګورو، د کومې وادونه چې خطي استوا ته نږدې دي لکه د منځني ختی د افریقا او دغه دلته ورښتونه کم دي او وچې وادونه بلل کېږي، نو د اوبو هغوی د خپل د اوبو د ضرورت د تامین لپاره د اوبو تصفیه ته مخه کړې ده. البته د اوبو تصفیه ډیر مصرف او انرژي واړي چې اوس افغانستان غوندې وادونو کې دغه جوړ کېدلای نشي. که څه هم په خاورونو کې ورته ډیره اړتیا ده تر څو هغه کومې اوبه چې مصرفیږي هغه بیرته زر تر زره تصفیه شي او بیرته بیا هغه یا په کرنه کې یا مثلا په نورو مواردو کې د هغې نه کار واخیستل شي تر څو دغه اړتیا او دا ستونزه حل شي. په نوره نړۍ کې په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. ډیرې وادونه شته چې مثلا د خاورونو کې که د اوبو رسولو پر ځای هماغه مصرف شوې اوبه تصفیه کوي او بیرته یې کاروي تر څو اړتیا یې ټیټه شي. خو په منځني ختیځ کې یا هم عرب هیوادونه چې په خلیج کې دي، دوی د اوبو په تصفیه باندې ډېره پانګونه کړې او د خپل اړتیا تقریبا د همدې برخې څخه پوره کوي. دوی به خپله ستونزه همدا ده چې دغه د بحر د اوبو مالکینتوب یا تروشوالی لوړ شوی دی. که زه مثال در ورکړم، دوبۍ، قطر، کویت دغه هیوادونه تقریبا ټولې د ژوند چارې په تصفیه شوو اوبو مخته وړي، خو هغوی موږ او تاسو پوهیږو چې د نفتو د تیلو پیسې دي چې دغومره زیربنایې په جوړه کړې چې تر څو د هغه په مټ باندې هر ورځ په میلیونونه ګیلن او ترمکاب او اوبه تصفیه کړي خوږې کړي او هغه بیا د هغه ته څومره انرژي په کار ده، برېښنا په کار ده چې هغه هم په تیلو پخوا تولیدېدله، اوس ورو ورو دوی سولر ته مخه کوي. نو په دغه انرژي په مصرف سره دوی کولی شي ککړې اوبه پاکې اوبو ته واړوي. په افغانستان کې هم اړتیا ورته شته دې ته په لویو ښارونو کې، او هم پوتنشیل شته ورته، خو متاسفانه چې سرچینې او اقتصادي لحاظه پیسې او دا امکانات لږ دي. که څه هم په جمهوریت کې ځینې پلانونه وو چې په کابل ښار کې به د اوبو تصفیه په مرکزونه جوړېږي تر څو د خلکو اړتیا پوره کړی شي، خو و تاسو ولیدل چې د پیسو نشتون د کابل د پلانونه په افغانستان کې نه دي تطبیق شوي.
بله سب، ډېره مننه. یو اوریدونکی تیار لرو، وربشو اول دته مهرباني کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته شیبر صاحب محترم سلامونه وړاندې کوم، او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. میلمه صاحب ډیر شایسته خبرې وکړلې، ډیر ډیر سلامونه ورته وایم. زه به راسم جناب شیبر صاحب محترم، که موږ تاسو د ژوندانه زموږ د ژوند یوه برخه هم اوبه تشکیلوي، اوبه موږ کچیر فکر وکړو په شارو کې، په کوراو کې، په منټیکو کې د پاک اوبو د نشتون سره خلک مخامخ دي. ځکه که تصفیه شوې اوبه یا پاک اوبه دا د ژوند د ژوند په هر موارد کې ډیر انسان ضرورت ورته لري. ځکه کچیر انسان پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، یو خدای چې دوی به دغه خپل د کوم هغه د انسان په بدن کې کوم حجرات یا کوم حجره هغه پیاوړي او ګړندۍ وشي، او هغه میکروبونه چې د اوبو په واسطه سره د انسان او بدن یا حجرو ته ننوځي د هغه څخه به هغه حجرات چې شوي خوندي وي. او بل به دا خبره وي چې انسان به د دې اوبو د پاک اوبو په برابرولو سره یا د تصفیه شوي اوبو په برابرولو سره د امراض او د قسم قسم نه ون امراض خبرې خوندي وي. زه به تاسو ته کله یو خبره خبره تجربه کوي خبره درته وکم. جناب شیبر صاحب محترمه، ما تقریبا یو دا ګردی مریضی درلود، لا بیا کوم وخت زه ډاکټر ته چورغلم، ما ته راټول شته به څه کوي تصفیه سی او به بچشه. نو ما دغه تصفیه سی او به راخستلی، یعنی دغه تصفیه سی او به چې به ما کوم وخت وچشلې دومره به زه د بدن فعالیت او د بدن هغه کوم قوت هغه کوم هغه د حجرو کوم هغه حیاتي وجې پچ به په چټکۍ کې چټکتیا سره سیدل هغه به ډیرو
ډیره مننه. صاحب اوس دا وایي چې کوم سوال لري او کنه، اول خو یو دا درته هم چې زه شبر نه مې اسمت ساروان یم، خو خیر مهرباني وکړئ سوال وکي.
سروان صاحب محترم، سروان صاحب محترم بخشش غواړم تاسو د شي برخه
وځنه دی ورته دی. سيده سيد رښتیا وایي، مهرباني سوال
وکي.
سوال وکي،
سوال می دادی سروان صاحب محترم، دغه ملمنو څخه دلته دغه کوم وخت چې افغانستان ته خارجيان د غربيان رااله، بیا دوی ال تخپل په بيزو کې او په دغه کې د شي برمي ولي وي د وبو دا وبو وس تقریبا باز مزایو کې چې دوی برمي ولي دا وبو خپل چش کېږي په جوش راپورته کېږي، یعنی په شهري ډول راپورته کېږي، نه یو نه یو مایه غوړي نه یو برکی اعلی غوړي دغه راپورته دغه وبم یو دازي ډیر ش صفاو بودی شفاف وودي دغه په کم دغه دوی ته کم اندازې پر دغه بر سوالې د خپل جوش کوي د جو دغه وب څنګه دي دا یو پښتن د میلمنو څخه لرم، او څنګه موږ کولای شو چې د بمبو دغه د بمبو به د خپل پاکي تصفیه سی وب ولرو په دغه کچیر دغه پښتن نه
سې ډیر مننه. کورم مدن سلامات اوسې استاد صاحب، مهرباني وکړئ د موردون کې په خبرو کې تفسیر لري، خصوصا په دې ورستي برخه خبرو باندې چې دی وای چې بهرانیانو داسې برمی وهلې دي چې په خپل اوب راپورته کې شو داسې یو شی ممکنه ده یو کنه، البته دا چینی خو هم دغه سيدي مهرباني
روته ست خبر وکړي. یو په لومړي سیاست کې باید دا د اوبو تشریح په اثبات باندې د ټکو ته اشاره وکړي چې واقعا دا دی مهم دي، ځکه په افغانستان کې د اوبو تشریح برخه دا اوس موږ تاسو خوشاله کړي او چې موږ خوږې اوبه لرو او کافي اوبه لرو سکوي، اما هغه تشریح نه دي. په یوه ګرانده فلزات شته چې دا د بردو د تکلیف یادونه هم وکړه، دا بالکل واقع دی چې ځینې درانده فلزات چې په اوبو کې یو هغه څکل کېږي هغه ته ستونزې رامنځته کوي، او بل د هغه څاګانو په ارتباط هغې خبرې وکړې چې خارجیان بهرنیان ویلی وي. موږ تاسو د ځینې اکوسفرونه لرو د ځمکې لاندې د څو تلامه دا چې جادي دي چې په هغې کې اوبه زیرمه دي، بعض ځایو کې کله چې دا برمی وال کېږي څونه هلته اوبه په زیات فشار سره موجود وي، کله چې دا برمی وال کېږي او دا هلته ورسېږي هغه اوبه څو لاره د وتو پیدا لټوي. په دې سرعت سره دا اوبه راوځي چې دا حادثې به په پېښور د پاکستان په دې بندقو کې ډېرې زیاتې وي، چې دې ته ارتیزیان څاګانې وایي. ارتیزیان چې د اوبو په فشار سره دا اوبه راځي په ځینو ځای کې دا ډېر زیات دوام کوي. تاسو داسې فکر وکړئ سامان صاحب، لکه په یو میلان کې چې تاسو انتقاده میلان لري او د میلان په سر کې د اوبو منبع د سورس ده، یعنی واورې د زیرمه دا واورې ویلې کېږي او ځمکې لاندې تلزیق کېږي او بالاخره داسې کېږي چې دا اوبه د میلان هغه اخري سر ته رسېږي او نو ته د میلان په آخري برخه کې سا باسي. نو دغه څاګانې چې کوم دلته فشار تولیدوي او اوبه ډېر په سرعت بیرون راوځي، یعنی دا بیا هر چېرته ممکن نه وي. په افغانستان په کابل داسې امکانات وي ولې ورځ تر بلې هغه خلاص شو، ځکه چې لږې اکوپرونه مونږ ته خلاص څخه خارج شول. مته یا داسې چې تاسو جلال آباد او پېښور خواته لاړ شي هلته هم دغه ارتیزیان څاګانې مخ په ختمې شوې، ځکه چې د اوبو سطر راټیټه شو اوبه کمې شوې. نو زه فکر کوم چې د اوبو دوباره زیاتوالی د ځمکې د لاندې دوباره تلزیق ممکن دغه چانس بیرته را پیدا کړي چې ارتیزیان څاګانې خپل فشار سره اوبه باندې راوځي.
بله صاحب، ډیر مننه. استاد مایر، اقلیمی بدلون څومره تغییر راوستلی دی؟ د اوبو په منابعو باندې تاثیر څه دی؟
یو فیزم غوړ دی دا
مېرمنه
په اړه ووي، هغه دا چې مثلا بهرانيانو په د ښاک ته په اړه بوتل او په مصرف اولي او هغه بهر نه یو هیوادونو کې تولیدېدلې په ډیر مصرف ورته رسول کېږي تر څو دوی مسموم نشي او بل قندور د ژوند چارو د کورای د ځکه لاندې وبو کارولې او په دې کې ممکن څنګه شاوري وي چې اوس د دقیق معلومات لرم چې کوم ځای کې به دا ارتیزیانی څه وي. البته هغه وچه شوی دی دومره شاوري بنوي خو دا ځنه داسې دا نشته چې دغه رقم حالت په خپل فشار باندې وبره وزي او هغه د ځمکو طبقات لاندې کې داسې طبقې شته. د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې څو اغیزه کړې دي، داسې مشخصه ممکن نشو مقدار نشو خدای چې دومره اغیزه کړې ده. اقلیمی بدلون به یو دا وي چې شش توی هغه د هوا تودواله یا په مجموع کې دغه د هوا د وضعیت او اوسط کچې نه لخت تودواله، دغه یو نیمه درجه یا یو اشاراته درجه د توده شوی د هوا. نو دغه یو اشاراته درجه که تم ډیره لږ ده خو د لویو بدلونونو سبب کیږي. یو بدلون دا دی چې په افغانستان کې د واورې ورښت لږ شي، ځکه چې کله هوا مثلا یو درجه یا نیمه درجه توده شي هغه واورې ولې کیږي په باران باندې اوري په خپله باران کیږي. چې کله باران وشو
استاد پخپله ورښت کې واوري ک باران دای کم کړی نه دی په زینو ځایونه کې کم کړی نه دی،
هغه هم کم کړی دی. هغه مثلا په افغانستان په اندکوش سیمو کې کمیږي او برعکس په تاجکستان په جنوب برخه کې زیاتیږي. دغه کوم نورمال وې چې د زرګونه کال د ورښت او دغه ناندواله کړی دی، نو په دینو ځایونه کې ورښت کمیږي په دینو ځایونه کې ډیریږي. اوس مثلا زه مثال درکم، بل د قندار او ویلمند او نیمروز داسې می چې په خوې مثلا ورښتونه هم درلودل، هوای هم ټیټه واته او دوه خیوسی هوا ته دوه خلوړه شوې ده. نو البته و به زر تبخیر کیږي چې وارم شي زر بیرته بخار کیږي د کاروان تلخ پاتې کیږي نسبتا بخاته. نو البته ورښتونه هم لک شوې دي، برعکس په دینو نورو ځایونو کې نورې ودونه کې به ورښتونه زیات شوې دي، ځکه دا بیلانس نه مختلف کیږي اخرې نه بیلانس. بل عمده لاتي امداد وور لګواله دي، ځکه ووري په غرونو کې پاتې کیږي او هغه ځمکې لاندې وبه چارج کوي او ځمکې ته فلټر کیږي نه وځي، هغه د تاګانو د چینو د کاریزونو دغه وبه تامینوي. چې کله مثلا وور لګ شو دغه ورسره کمیږي. یا ولاتي امداد دي چې د وست ځمکې لاندې وبه لګ شوې دي او بل لاتي په خلکو ډیر رايستنه ده، ځکه یو یوازې اقلیمي بدلون هم موږ نشو ملامتولای. لغین اخته سیلابونه ډیریږي او وچکالۍ ډیریږي. چیرته زه دغه ټولو په اوسط حالت کې درته اقتصادي زیانونه وو یم چې د نړیوال بانک یو راپور هغه محاسبه کړی وو په اوسط حالت کې، هغه تقریبا د سیلابونو له اړخه افغانستان په کلن په اوسط ډول $45 میلیون په کال کې زیان ویني. چې کچیرته مثلا ډیر سیلابونه پېښ شي دغه سیلابونو اقتصادي زیانونو کچه تر $500 میلیون پورې رسیږي. د دین علاوه وچکالۍ تقریبا په اوسط ډول $200 میلیون زیانونه افغانستان ته وراړوي. چې کچیرته لوی او شدیده وشکالی پکې شي دغه کا شام 3 میلیارډ تر رسیدګی دلی نړیوال بانک د راپور پر بنسټ درته یا میزان نه درته یو لدین او خاطر چې چیرته مثلا د زمکه خویدنې پکې یا پکېږي چې هغه ورسره سرکونه کورونا او خوانځي کلینیکونه دا شان زیانز منول شي د دې ترڅنګ کیلومترونه سرکونه هم زیان منیدای شي او برف کوچونه راتلای شي مثلا او ترڅنګ یو بل شی چې زه غواړم یا مغد تودو هوا تپی دي چې د وړی پیخیږي او هغه خلکو صحت ته زیان رسوي په هغه په مقابل کې کوچنیان او سپینګیر یا زاړه خلک دا ډیر متضرره طبقه ده او دوی کیدای شي دغه څپو د تودوخې سره له کبله مړه شي یا تلف شي نو دغه زیانونه دي چې له دین علاوه که چیرته مثلا کرنې ته دغه اوبو هغه کمښت او بدلون په کرنه باندې هم واړو د کرنیزو محصولاتو کچه کمیږي چې هغه لکه څنګه چې ما دغه راپور پر انصر تاسو قوم ویل په هغه کې په پام کې نیول شوی ده نو مجموع کې اقلیمي بدلون یو نړیواله پدیده ده متاسفانه افغانستان هم پرې اغېزمن دی او اوس یې پیسې افغانستان ته نه ورکول کېږي په دې هیله چې دغه ستونزې ته چې افغانستان ته بوس متاثر راکېږي او برعکس دغه کومې پیسې چې یو مرسته چې دې برخې دي نه ورکول کېږي دغه ته یو حل لاره وموندل شي او افغانستان ته دغه پیسې ورکړل شي تر څو د دغه زیانونو د راټیټولو په برخه کې پرې کار وکړي.
بله صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو لرو ځان راو پېښنه آزادي رادیو.
الهام الدین معیار احمد کابل په همچین خبر سره په تماس کې.
مهرباني کوئ معیار صاحب.
د دې برنامه اړوند د څوښتنې معلومات د برکومې چلا
مهرباني
تاسو په سیمه کې خلک پات وګو په لاسرسي لري ته ډېر ځای پر کچې د پښتنې ته جواب ورکم ته پاک وګو په لاسرسي لري خو ولو د وګو سرچینه یا منابع چې هغه په کمښت اند روان دي نو د خپل کابل په همتون په شاخه باندې چې کوم سیدون کې دي یا کار دي په همتون دي صرف یا منابع څخه استفاده کوي ولو چې د شاخه کې وګو ډېر ښه دي.
بله صاحب، ډېره مننه معیار صاحب، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام استاد، خیرته؟
سلامت اوسئ، ډېره مننه، مهرباني کوئ. بله ستاسې خبرې اورو. بله ستاسې ژغ اورو، خبرې وکئ. تاسې ناوړی مشکل دا دی چې تاسې زما شخ ناوړی خیر
اوس سم شو
مهرباني نو وخت مزای کوي خبري وکي.
مننه کوم، هم سلام نه ونی کړی ومنه هلم چې جوړ ورو وایس مزونیا کندهار در سره ټلیفون نک تواصل
سید. مهرباني
مننه. وخت چې نن خو دوه غوونه ریواله ورځ وای چې مش په کندهار کې خو الحمدلله شباران نو وسوله خو په موسم باندې ونسوله چې خلګ مثلا غنوم یې کړلی وای یا په دژمه په سلک سی وای خو نا وخت باران نو وسو خو بیا هم د علی کې وسو په فلاله ست او دم ذکر به هم کېدای شي اوسه په زم راپورته سی وي خو دا به د مرغز مر د کندهار خلګ ډیر زیات او به کاروي او دا تر څنګ اسراف سر کوي ما هله ورزو دا ټول هوادوال اوس خچ تاس په وګ سپما کوي ځکه یو به لوی غټ نعمت دی او باید چې موږ په وګ کم از کم سپما وکړو ان شاء الله له هغه وجل بمره خوشاله وي او دا تر څنګ په وګ بم سپما هم کوي او په پومون ډیر نه کار کوي او بل خبره دا تبرنی به خو زیاتې خلګي کارږي کاغذ باغو د پاره وی کاغذ او لکه سمستا مخ اشاره او کاغذ او داسه د پاره هم دې برمه کارږي او دا تر څنګ د دغه سی برمه کاجه د خپل کور د پاره کومش فکر وکړو دغه وب کمرګونه چې دا نور وچیږي ځکه چې خلک ډیر زیات وب به کاروي ځکه چې د دې وګغو په کار وی مثال دی واغاس وب دې په کار دی مثال د خبرې تلست او داسو وب د پالتو یې ځکه نه باید چې دا وب کې مر اجاکل سپما وکړو ان شاء الله خدای پاک عمره خوشاله او دا غتر څنګ او به به هم لږ کم چې دی هغه به سخوندې سی وي او دا غتر څنګ ځکه چې دا یو خبره بل مهمه ده لکه کوم وخت پر باغو باندې خلک لګوي آیا مثال خبر خپل کښو کروندای لګوي بچا لیا کال کنور نیو پاتو وب ونه لګوي چې کوم واخ وب بس ولې بچا غو وب ودرې زکه چې اوس شمسي وب کې باز خلک اتصار اتل مره وخیږي در مر درو یدو پر دا وب پاتو ځای کېږي نه بچا داس کارونه کې دا وب نور دی بنج کې چې عقل یا عقل پکاري وي بچا غونه وکړول سي
ډیر زیاته مننه سلامت اوسه ډیر مننه ورسته په دې هم خبري وکړو چې څنګه وب وسپمو طریقې څه دي مثلا تاسو به خبره وکړه چې وب داسې وخت ورکو چې زر نه تبخیریږي دی ورځې وب ورنه کو ماښام ورکو استادان به بهتر پیږي په دې دوی به درته ووي خو لږ ورسته به په دې خبري وکړو استاد صاحب دې لومړنی اوریدونکو الهام الدین مایار ویل چې د یو بو سرچینې په کمی دودي کابل پانتون مثال ورکو او دوهم مظلومیار صاحب هله درلوده چې د یورستیو ورشتونو به تناسه ګټه کړی وي څه فکر کوي څومره ګټه به کړی وي
د مایا صاحب په تبات باندې دوه ګیم کابل تقریبا یعنی د خطر په حالت کې ده تاسو ومنئ چې کابل د ځمکې لاندې وګو مخکې دودي او په هغه ځای کې چې وبشته دي هغه په آلوده کې دودي چې مخکې ما یو پروګرام نو کا مثلا که تاسو شی وکړو پر شخصي په تلار شي او به د سکولو ندی د نایټریټ مقدار کې د 10 ملي ګرام پر کیلو ګرام نه اوخته دي چاغه سخت جنین شنه د تاسو د پروتیک شنه ناروغي سرطانونه بلا ناروغي رامنځته کې یعنی دا د چوالار د کابل خلکو ته پاره چې کابل او به مخخد دودي او دوه مسله دا ورو خبره وای چې
سوال دا و چې په ورستیو کې بارانونه وشول کسم دی وای نا وخت وشول بل هله ده مېرمن
ګور بیا تاسو عرض کوم سوال سم محترم چې په او په باران کې موږ دریش هم ته ارزښت ورکړو یعنی درې خاصیت دا موږ ته ګټور دي چې یو ته وایو مقدار څومره مقدار باران وریږي دوم ته وایو شدت څومره شدت باندې وریږي دریم توزیع چې ته مقدار شدت او توزیع د بارانونو منظم نه و تاسو فکر وکړئ چې عامه ته ګټور نه ده په دې کې په ځوایم چې اوس تاسو د خپل تبد تاوانو په اړه چې هم پښتنه وکړه دا حالت چې راځي ته دې اقلیم رامنځته کړي ده موږ نه د چا خبره هغه د نباتاتو د کر وخت هم یې کړی دی هغه د کر وخت هم د لاس وته مثلا موږ په خوا تقریبا موږ ته معلوم دی چې د لنډی غلم څو وخت وکړو په سره لنډی غلم څو وخت وکړو موږ کې څو وخت وکړو هغه مودي هغه میادونه چې موږ ته په خوا د کلونو پیړیو راځي چې پاتې هغه ته سخت ضربه ورکړي تغییرات کې راغلي دي او افسل دي نو دا کم مدت په لږ وخت کې ډیر بار د چا فطر عمل سکی د ځمکې خاوري د چا خبره وته کی لانس لایډو د عمل سکی سیلابو د کی زمونږه هغه ذخیره چې واټر باډي یو څه د اوبو زیرمې چې دي هغه د کی چې موږ ته ګټه نه لري ول موږ بیا دې له کوم امیدواري چې ته خلک لکه اوروج خبرې وکړي لږ ذره د چا خبره د احساس مسؤلیت کی مثلا په زینو داګونه کې موږ په دې باندې بار باس وکړو چې د اوبو د روانو د باران د روانو اوبو ته زینې مزاحمتونه به جوړ شي هر یو خپل ساحه کې په کوم ځای ملکیت دې نیاګی دې کې نه بوتي دې کې نه تندې دې وکې نه وړي وړي خیر دې نو په دې حساب باندې دا مزاحمت کې در اوبو د جریان سطح کمیږي دوبو تقریبا سطح کمیږي نو پاله نه ته چې دا داسې کارو چا کړی فکر کوم کوبت دې ورځې د ورځې لپاره د نشوي ټول چا واته ورځې یو راخته تم دي بیا د دنیا په تاسو لپاره یو څه برسته شوی دې کله کچا ته چې بیغوري کړی فکر کوم چې دا لند مهاله باران دایې فائدہ نه کوي مې دې چې موږ ته زیان او ضرر
رامنځته استاد قسم د ورسي ورشتونه ډیر دوامي کوي او میاشخه دوام کړی دی دا تازه هم وسم د دا نن پرون هم په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوې دي، یا تاسیلونه سبب شوې دي، سیلونه سبب شوې دي. لیکن لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ په د دې کندوز څخه راپور درلود د ژمي په پایل کې، په ورستیو دوه میاشتو کې چې دوی للمی غنم کرلی وو، هغه په اولو دوه میاشتو کې ورښتونه شو، نو ضایع شو د دوی فصلونه. لیکن لکه څنګه چې تاسو ویل، ورښتونه وروسته وشول، دوی باید یو میاشت وروسته شاید کرلی وای نو نتیجه یې ورکړی وای. خیر استاد،
بله، دا څه نه دی، دا ډیر خطرناک دی. دا د اقلیم بدلون نه دی، د اقلیم بدلون موږ دومره نه زورې لکه دا چې کوم د سپل او وټ سپل، یعنی دا لمبی سپی او وچ سپی، د دې په وختونو کې تغییر راوسته.
بله،
ځکه نه حیران چې کومه لار ورکه کړی چې څنګه وکم. دا بل مهمه خبره، ګلان چې کله د بادام ونې چې ګل شروع شي، دا اقلیم بدلون هغه ته دوکه ورکوي. د چا خبره ته دل د میاشتې هغه ګل کوي، بیا په ووت کې ور باندې بیا یو قهري سفر راځي چې هغه ټول، یعنی دا داسې حادثات داسې نانولیګانې ډېر زیات زیانونه رامنځته کړي دي. او اوس دا تاسو ویلې چې باران خو څه دوام وکړي، اما دا داسې وخت کې دوام وکړي چې دېخان هېڅ ګټه پورته نه کړه. که چېرته دا بارانونه دی حمل په میاشت کې د پنځلسم نه شروع شي، ځکه لمر کې کرل شروع کیږي، په دغه وخت کې یو وقفوي باران وشي، بیا په څو دوام پیدا کی دوه درې، نو زموږ د قانون د چا خبره په خزانه، یعنی خوشاله کیږي او هغه لمر خپل ډول اخته شي. او که چې طبیعت په دې لاس وځو کې خپرې معنی بارانو لاس وځي، بیا شل ورځې یو څه سفر راشي، هر دا معنی چې تخمین چې استعمال کړی یا پوری چې استعمال کړی هغه د منځ دی او طاقت دی خان خساره منچی.
ډیر مننه، سلامات اوسه. شاخله مایار، اوس که په دې خبرې وکړو چې څنګه اوبه وسپمو، مصرف یې کم کړو، څنګه کېدای شي؟ یو څه خو په کلتور کې بدلون، عادتونو کې بدلون هم پکار دی، او یو څه شاید ځینې علمي لارې وي، لکه مخکې چې اوریدونکو اشاره وکړه چې د ورځې کښت مو اوبه وي، د شپې اوبه کوي چې تبخیر یې کم وي، نورې کومې لارې دي مهرباني؟ ډېره مننه
ګورئ، بوګو تاسو باید د اوبو د کارونې په ځایو کې ځایو ته پام وکړئ، ترڅو د هغه د لپاره لارې چارې ورته وروښیي. مثلا که په ښارونو کې وګورو، په ښارونو کې همدا د کورنۍ مصرف کې که چېرته مثلا خلک کموالی راولي، کېدای شي دغه اوبه ډېر خلک یا ډېره موده وکاروي، دا څومره چې سپما کېږي. خو په اطراف کې که چېرته دی، هلته بیا د کورنی مصرف او د نورو د څښاک اوبو تشه لږ ده، هلته ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو هلته باید د هغو اړوند اقدامات خلکو ته ورښودل شي. نو که چېرته زه په لویه پیمانه باندې وغږېږم چې هغه د ځکه ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو دا به ښه وي تر څو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره، مثلا د څاڅکو اوبه لګونه ده یا د باراني اوبه لګونه ده، په دغه لارو چارو په تطبیق سره کېدای شي مثلا ډېر ځمکه هم خړوبه شي، او یا هم په لږ اوبو ډېر حاصل ترلاسه شي. کولش مثلا باغونه ټول په دې شکل باندې خړوبه کی، خو دا البته لږ اقتصادي مصرف ته اړتیا لري چې وو حکومت په دې جوګه نه دی تر څو د بزګرانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. اما کولای شي په هغه سیمو کې چې مثلا تریاک پکې لږ شوی دي، چون تریاک خپله دی د اوبو لږ مصرف کوونکی نبات وو، نو په هغه سیمو کې دا ډول پروګرامونه طرح کړي د نړیوالو په مرسته چې دغه د تریاکو بدیل لپاره پیسې ورکوي، ترڅو د تاسکی اوبو لګونه تر رواج کې او یا پراخه کړي، ترڅو و بس پاماش کوم. د افغانستان دغه جغرافیوي برخه ته وګورو، دغه جنوبي اړخ او بل لګ لري، خو کرنیزه سیمه به کېره ده، نو دلته کېدل شي دغه طریقو په تطبیق سره د اوبو سپما رامنځته شي، وضعیت ښه شي. نورې طریقې د اوبو ځمکه ته چارج کول دي، مثلا د سیلابونو په وخت کې، د وبورښت په وخت کې، ترڅو هغه نور میاشت ته پات شي. دا اوس وویل مخکې چې واوري لک شوې دي، نو خه به دا وي تر څو څومره شي کېدای شي دغه اوبه ځمکې ته سیخ شي، یا مثلا کومې برمې چې وشي شوې دي هغه ته کومه یاله څوک وکیني، او هغه برمه هم لغلو یو تیګو ټکه کې تر څو اوبه زر هغه د ځمکې طبقو ته ورسي، ولته جذب شي. دا یو ډېرې هغه اسانه لارې چارې دي. نو په ښارونو کې بیا د اوبو د سپما لارې چارې دادي، مثلا څوک ماشین کالشوي مینځي، هغه باید په لګو لخ کالی پټې روبو باندې پرې نه میځي، یعنی هغه باید ډک شي. همدارنګه د لوکي په میځلو کې د اوبو په سپما وشي. مثلا د ځان مینځلو دپاره باید لږ وخت په تشناب کې تیر کړي، مثلا ونه لامبي په ټاپ کې هلته لږ اوبه مصرف کړي ځان مینځلو په وخت کې، او په همدې شکل په نورو مواردو کې. نو ګورې د ښارونو ستونزه چون هلته نفوس ډېر وي او اوبو سپلای یا برابرول لږ دي، نو دغه همدغه کوچني کارونه کولی شي د یوې کورنۍ اوبه بچت کړي په دغه لارو چارو باندې. یا مثلا دغه څومره اوبه چې پخوا د دوه کورنیو کارولې اوس کولی شي هغه څلور یا درې کورنۍ وکاروي. د دې تر څنګ کومې برمې مثلا دوی برخ ته ورکوي. زه خپله مثلا چې کابل کې وم یو کور برمه چالانه وه، ټوله شپه تر سهاره پورې ماته ولکه خوب راغلی مایوالې د اوبه دی همداسې پرېښي دي. نو برق شون هلته بې وخته راځي، یا چې کله ټانکۍ ډکه شي د متباقي اوبه به همداسې کوڅې ته تویېدلې، هم بې غږ وو هم به مثلا دا مصرف کېده. نو دغه شیانو ته پام کول کېدای شي اوبه وسپموي خلکو ته پاره، او یو څو کورنیو ته چې هغه واقعا دغه اوبو ته اړتیا لري او په پیسو یې اخلي، نو د هغوی سره به دا مرسته. یو بل شاید غواړم ووایم چې دغه اوبه د ټولو مشترک حق دی، او ټول پکې یو ډول حق دی. که څوک مثلا اوبه اسرافوي دا یو بل چا حق کې پیری دی، او په شرعي لحاظ هم دا مناسب نه ده. نو ښه دا ده چې په خپل وخت پورې د اوبو سپما وشي. بل ښه هغې دا دی تر ټولو لوی، خو البته د هغو دپاره امکانات لږ دي چې مثلا بندونه جوړ شي. ګورې په افغانستان کې اوبه ډېرې، داسې نه ده چې اوبه کمې دي، اوبه ډېرې دي خو وخت کې هغه نشته. اوس مثلا د اوس ټول سیلونه اوبه به هر ګاونډیو هېوادونو ته بهږي، یا مثلا د افغانستان د لاسه وځي. که چېرته مثلا بندونه ورته جوړ شي، لوی زیرمې ورته جوړ شي، دا کېدای شي وساتل شي، او بیا د اوړي په موسم کې په راتلونکو میاشتو کې هغه وکارول شي، یا مثلا د اوبو شبکې جوړ شي پایپ رسانه په شکل باندې لوی ښارونو ته. نو دغه لارې چارې کېدای شي د زیربنایي چارې ترسره شي، تر څو دغه د ښارونو ستونزه د اوبو ستونزه حل شي. لوی عمده مشکل دا دی چې په دښته باندې ژوند کوو، که باران راغی اوبه لرو، که باران رانغی اوبه هم نه لرو. دا رقم خو بې پلان او بې تنظیمه تر ابده خوارې خو نه شي پاتې کېدلی. نو ښه دا ده دغه بنسټیزو چارو ته پام وشي، کار وشي، پې حل شي دا مسله. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به دا ستونزې
دې چې ډېرې شي کمې بوي یا به حل وي. ډېره زیاته مننه. بیا هم یو اوریدونکی شته، ځان راوپیژنه، یا آزادي راډیو.
بلی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې روغ جوړ بس. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ تل صاحب،
مننه. الله دې خیر درکړي. یو ځانګړی سلام مېلمنو ته وایم، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. سروان صاحب محترم، یو د خوشخبری خبر دغه دی چې مخکې به د شپې پر شپږو بجې باندې د ازادي راډیو په ډېره کښته توګه موږ اورېدلی. نو د نیکه مرغه نن چې ډېره په واضح او صفا توګه په منځنۍ څپو اورېده کېږي، چې دا زموږ اورېدونکو لپاره یو ډېر د خوشحالۍ خبر دی. سروان صاحب خدای دې وکړي چې تخنیکي همکاران در دې راځي او باسي چې دغه لوازي شي. سروان صاحب محترم، رابسم موضوع ته چې دا د اوبو په اړه دا کوم نړیواله مثال خبرې ورځ د واقعا د تزمر په هلمند ولایت کې اکثره اوبه چې دي بیا ځای خلک مصرفي. مثال خبرې پر ځای دی چې په دګټ په ځای دغه کې اوس داسې ځایونه ستاسو اروان ته محترم چې کښتو کروندي اوبه خلکو شمشان وي شي. هلته ما په نور خپرونو کې هم دا خبره کړې ده، دوی به تاغلم دي ځکه اوبه وي دا د شمشان اوبه دي، یعنی برمې وهلي دي. نو زه وایم چې مثال د خبرې کړې شمشان اوبه دي، موټي اوبه دي، دا مثال د خبرې اوبه کښته بیا دا د اوبو ضایع ده، دا ګناه لري. شریعت د نگاهسن سروان صاحب محترم، دا د اوبو ضایع چې د ګناه لري. او بل په شریعتو کې سروان صاحب محترم، شاروالي والا یو رقم ملکی لګولي د غټ غټ پایپونه دي چې دغه دکاندارانو د هر دکاندار مخته یو نلکه مثال د دکان مخته دخ کړې ده. په دغه اوبو باندې چې بیا خپل کار وکړي استفاده ځینې وخت سروان صاحب محترم، دغه ملکی چې دغه اخلاص کوي چې دا د اوبو یو رقم ضایع ده. او بل سروان صاحب محترم، د حکومت سمور دا غوښتنه لرو چې په اسي کوشنی کوشنی بندونه یا غټ غټ بندونه کې په واسه دا غره له جوړ کې، او دغه د کونر سین چې د پاکستان خواته روان دي، سروان صاحب محترم دا بيخي به اندازې زیاتې وبې دي. کچيري مثال دغه ته دغه پیدا سي مثال زمينه برابر سي دغه وبې خواته راوګرځي، نو دا به موږ افغانستان د پاره ډېر شه تمام سي. او بل د ملمنو سره پښتنه درم، سروان صاحب محترم دغه یو موضوع بل د سره شریک کم، زما په فکر باندې وبم دونه نه دي کمی سوي لکه دام ځکه چې وس خلک زیاتې کوي. وس ګوره سروان صاحب، دغه نه دولتي ځکه مثال د خبري خلکو جوړ کړي چا په دریم ځکه دونه نه دي لکه سرکاریم ځکه، یعنی د شتون له خلکو کوي. زما په فکر نظر باندې زوم لیل عمل هم دغه دي چې په خو به مثال د خبري وس سړي شل جری پنده کړه وس تلويش جری پکړي، یعنی د شتون له خلکو نه دي کړي دي چې دا غصب کړي ځکه دغه وبیابل د ملمنو سمې وا دا غشتنه ده. تدوی پښتنې دین لرم، یو جزمر مثال د خبري د ازمر د افغانستان تروبه سندونه لري، د تروبه اوبه سندونه لري کنه لري، او بل څنګه کولای شو چې مثال د خبرې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو؟ په دې کې زموږ د ولست مثال د خبرې وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده چې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. دغه دوه پوښتنې د سربان ته محترم
ډېر زیاته مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب ته او میلمنو ته ټول ته سلامونه.
سلامت اوسې، مهرباني.
نن مې وسامه ده د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه. نو اوبه خو یو د هلمند د سیمې اوبه خو چې دي، دا خو د پاکې دي، ډېر ښه سیمې اوبه دي، ولې د ډېر لاندې سره ښه کېږي، د یو نیم سل متره سره ښه کېږي. دا ډېرې خوږې اوبه دي، هم ډېرې پاکې دي. په موږ یعنې په دې برخه کې هېڅ مریضي نه وي نیولې. دا ډېرې ښه پاکې اوبه دي. او بل دا بارانونه دا د خود په میاشت کې وسپره، دغه ښه ګټه یې وکړه. کمې دا د کجکي ولسوالۍ تر نیم حد به بلې خواته تللې وای، ولې اوبه په ورځو په دوو ورځو کې څوارلس متره لاندې ولاړې. بیا بل دغه امارت هم غوښتنه ده چې دغه برق د کجکي د دغه نوکه یې په ډېر صفا ورکړي، ژر ژر یې نه پراړې. دغه برق چې پراواړې دا د سیمې اوبه داس بوچ کې، ولې د دې سیمې اوبه خاص په سمرسیولان راکاږي. نو خپلوتان دا شی نه په لګوي، لکه د ښارو ده، بس صرف او صرف سمرسیولان ته چلي. نو دا سمرسیولان بېخي اوبه کښته کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، وربش اوس میلمنو ته. لومړی استاد صاحب، تاسې مهرباني وکړئ د اوریدونکو په خبرو تبصره وکړئ. د یو اوریدونکو دا خبره خصوصا وایي، د خلکو مسؤلیت څه دی او د حکومت مسؤلیت څه دی؟ تر یو حده پورې په دې خبرې هم وشوې، او کوم فکر یې نن سبا په هیوادونو کې د اوبو په سر جنجالونه دي، او دا پیشبینی هم کیږي چې راتلونکي جنگونه به د اوبو په سر وي. او مخکې استاد مایر یو خبره وکړه چې اوبه دي او چا نه دي، یعنی که زه په یو سیمه کې کور لرم، دا اوبه ټول زما دي. په دې اوبو کې هر گاونډه یا بلکې دغه ټول ولایت ولسوالۍ خلک هم شریک دي. نو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
مې دا بس سواس اول باید یو لاندې یادونه په سبب د وګړو د سبا په سبب ته کوم چې سره کوم د وګړو مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې د وګړو زیات مصرف چې کوي کارونه کوي. کارونه دوا ډولو وګړو مصرف کوي، یو دا چې کموي، بل دا چې ککړوي. تاسو د کابل په د لاند مثال د کابل درکوم چې په چای چارپی کې تاسو وګورئ وبښته دي ولې ککړې دي. او دا د کابل وانه دي نغلوته نغلوت بسته ټول د نغلوت دندو په خرابې دوره وانه دي. دا ډیره خطرناک ده، د نسبته اړتیا چې مصرفي د دلته د بیاکونو د پاره د بلګراوند د پاره موږ مشورې لرو. موږ د زراعت متخصصین په ریاستونو کې په توصیه مامورین کله چې پیږي ذخایر دوبو کم شلو واورې کم وشوي، د توایج تاسو نباتات شفت کی. هغه نباتات چې ارتیا لري هغه مکرې، مثلا شو خیر دغه شو له مونږ کړلې تاسو په وځي باري قلمو کوي څوارو کوي یا داسې نباتات. دا یو غدا طریقه ده چې موږ د دې لپاره راکو. او بل مهمه طریقه د کلن د مصرف په تباته د پالیسی اړتیا ده. که چې د دولت د لپاره یو ښه پالیسی ولري، سروګه تاسو یې کینو کې چې زه د اخري وختو کې یو ریسرچ لپاره تلم په غربي افریقایي وادو کې ټول خان کې د دې ځای کې چې زه نه وبو بل نه مال شه بدل اسو میزم او څه کې به ته نه بمب پیدا کی او نه د شوبو پیدا کی چې تا ته مفتي او ته دا غنه استفاده وکي. د هر کور د لپاره چې کوم وبو استعمالي پاکو بوت د سچې دی عربه د دولت سره نه لري. تاسو راشم دا المان من په المانی د المان په واکه مدیر به وګرځي سینونه د وبو نه ډک روان دي. ولې ته به د څه خبر یو کې لاسو وبو پیدا نه کی چې هغه د سیمه دا چې وسکه. نو په افغانستان کې مصرف ډیر بیرحمانه دی، پالیسی وجود نه لري، توجه د تنشته او به مخ په خرابې دودي زمکي لاندې وبو د لاس اور کړی د زمکي د پاسه وب چم د نوو مثال به درکغه په خرابې دودي. نو دا ډیر یو تباہي لور ته روان دی. اوس دلته د دولت مسولیت څه ده، د خلکو مسولیت څه ده؟ زه درته وایم چې د افغانستان اکثره دولتونه د خلکو په واسطه باندې راغلي، د خلق په دولت باندې زیات تاثیر تاسو د فلسطین دولت ولر وګوري د ځد خلکو منی عمدن خلکو چې دا دولت راوسته او تاسو د یو یو انسجام یو کولنه چورته کمیونټي بیسټ یو حرکت وای د ټولنې سره سم تاسو کینه په خپل منځ کې یو تصمیم ونیسئ چې ورور دغه سین چې کوم د سین د کوم وبو دي کوم پټی چې د دې سین وبو لاندې دي نو سکه موږ ټول غنم کړو چې کله غنم شو د ټول غنم غنم ځکه پنځه وبو خوري چې څلور وبو چې د باران شي دوه وبو نو ټول خلک د ټول خلکو پټی چې کیږي یعنی وبو درسي او کدل ته د دې په منځ کې اتحاد موجود نه وي یو شولې کوي او بل وای چې زه میراو ما د پټی په سر کې ما دا جنجال حتی حکومت هم نشي علاوه دا مسلې به قضا ته دي او قضا به کې من پرتی کلم کنه به دوام کوي نو زه وایم چې اول قدم کې خلق د دولت سره حکومت کې د یو اتحاد دی د تفاهم دی په مجلسونو کې کینی روسو د مجلسونو کې کینی و دې وای چې دا چې یو هغه کوله زنګلو په اړه کې لکه د څرځای په اړه کې چې مخکې مې ارزو کا چې آلته هم بیراوی استفاده د څرځای نه هغه دوبو د ککړتیا زمينه دی برابرې د خاورې تخریب زمينه دی برابرې په هر برخه کې کله چې دی مثلا نهایي کړه عرفي یو 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 انسجام رامنځته شو هغه کې دی چې دولت حتی په دې مسله کې چې اجتماع نه کما شریعت هم خلاف ورزی کړه جوړ فیصله وکړي په یوخه خبره شریعت هم غتای دی نو د حکومت په خوشاله دی مو خوشاله او د دې د عربي منابع نه دغه د دې به د استفاده هم ګټوره تمام شي همدارنګه دوبو په کارتیا کې زما بیا زړه درد کړی دی چې زړه کابل سیم ګور یو د اوس د اکسیون ته دی کېږي د دې په پم چې د مغلوب باندې دوبو نقطه خراب شي همدارنګه تاسو سروبي تلاشي سروبي ته مخامخ یو کله د 10 دقیقې ادرس پندار کوم چې هغه هم دغه شه د زینه بندرفتونه د سینو بوته را باسي په دې کې د حکومت د هيله کوم چې دا وساري حتی په شریعت کې ګوره په وګو کې پليتیا چول دا غن جرم دی ولله تاسو تجسس وکړي تاسو وګورئ دا اوس موجود دی دا اوس روان دی دغه مخه ونیر شي زه فکر کوم چې ان شاء الله
بله صاحب ډیر زیاته مننه استاد مایر مخکې اوریدونکو ویل چې شاید اوبه دومره نه وي کمی شوي لکه څومره چې له اوبو څخه استفاده وسپېره شوې ده ډېرې شاړې ځمکې خلکو په خپل سره مآبادي کړې دي او وسې کړي او د دې معنا دا ده چې نفوس اصلا زیات شوی دی نفوس ته موږ اشاره ور نه کړه هر خاورې او هغه لري او ظرفیت لري تر یو حده پورې نفوس غمل شي او موږ په وطنونو کې هیڅ برخه ته توجه نه کیږي مهرباني ستاسو ته بصره
بالکل کومه پام ورته کو چې کله نفوس ډیر شي نه یوازې دا چې د ښاکو بوته یې اړتیا لري بلکې د غوی خوړو ته هم اړتیا لري خوړم د کرنې نه راځي او کرنه هم مستقیما اوبو ته اړتیا لري چې هغه د اوبو مصرف ډیر زیات وړوي کومه وګورو 13 ساعت د ظاهر شاپ وخت افغانستان نفوس تقریبا 10 میلیونه او اوس هغه درې برابر شو دی همدا عامل دی چې په ټولنه کې پکرم ډیریږي خوراکي مواد هم ته ورس ورس ګرانيږي ځکه چې مقدار کمیږي خو برعکس د خلکو وبخي برعکس د اوبو د مدیریت لپاره زیربناو د شان نه دی جوړ شوی خو لمدې کبل او د وشکاله او مسلسل وشکاله لکبل خلکو د سلارچارو ته لاسه چولې تر څو خپل سنځه ته حلقي او خوراکي توکي تر لاسه کیږي یو لاغم د مکلان د اوبو کارول دي چې هغه ډیر زیات وسوبه استخراجیږي په سولاري بامبو باندې خاصتا په افغانستان په جنوب کې ورته ډیره زیاته پیمانه کرنه پر خښوي کومه مثلا د سټلایت عکسونو ورته وګورو وینو چې کرنه د په خوا پر سره ډیره زیاته پر خښوي ده دغه د دې لامل شوی دی چې وبد د مکی لاندې وچ شي او کم شي او بل اخره د سې کښ ته ورسیږي چې هغه د ښاک لپاره هم پیدا نشي په لاندې خورنه کې اوس مثلا په نیمروز کې چې وبه کمې وي ما د سیار عکسونه ولیدل چې د سین په منځ کې څو کیندل او تر څو د ښاک لپاره د هلته وبه پیدا کې په نورو ځای کې یعنی وبه کمې وي دغه کار لپاره البته د کرنې لپاره خیال لپاره لومړی شرط دا دی چې باید لوی بندونه جوړ شي تر څو د کانالونو پر مټ اوبه ورسول شي خو متاسفانه دغه څه نه دي شوی او خلک اوس د ځمکې لاندې اوبو نه کار اخلي یو شې چې زه یم اوس هغه دا چې په نوې څاګانو په کیندلو بندیز لګولای خو په خوانی څاګان به کاروي البته دا معنی لري چې وضعیت به له اوسنۍ کچنه نور نه خرابېږي یعنی که چېرته تطبیق شي دا شرط چې دوی مثلا طالب چارواکو اعلان کړی دی او د نور ځمکو په آبادولو هم بندیز لګولای په دې معنا چې نور به ځمکې نه غصب کېږي او کوم چې غصب شوي دي هغه به ارزیابی کېږي د هغه د ارزیابي نه وروسته به دوی ته په اجاره ورکول کېږي یو پیسې به دوی د اجارې لپاره تویلوي او ممکن نورې پیسې هم د اوبو دپاره هم پرې وضع شي او باید پرې وضع شي ځکه اوبه هم وویل چې د ټولو خلکو شریکه سرچینه ده او ټول پکې حق لري او دلته یوازې ځینې بزګران کاروي نو په دغه شکل باندې کېدای شي وضعیت ورو ورو ښه خواته لاړ شي خو البته ډېر نور اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو وضعیت ښه شي او افغانستان کې د اوبو ستونزه حل شي.
بله سب استاد صاحب تاسو مخکې جرمني یادونه وکړه په دې نورو اروپا کې خصوصا کله چې دوی ونه باران ونه وری شي بیا حکومت له خلکو غواړي چې له اوبو سره احتیاط کوي وشکالی ده یا تاسو به توجه کړی چې چاته اجازه نه ورکړي چې په خپل کور کې په خپل سرڅا وکیندي سره لدی چې دومره بارانونه دي چې ټول خلک ورنه پتنګ دي لیکن زموږ په وطن کې لدی وشکالی سره سره څوک توجه نه کوي. خیر دا هم یو یادونه و چې هغه خلکو ته چې دا موضوع نه و معلومه چې دا هم ور یاد کو. یو مسله دا ده چې اوس خو موږ ځینې شهرونه ډیر لوی شوي دي لکه کابل چې د دې کابل دی وی ورځې مصرف او به شاید یو سین جوړ کی فکر نه کوي چې ش کانالیزیشن یې لکه په ځینو هیوادو کې چې هم دا کار شوی دی چې له امده دې بدرفت او به تاسو کې چې هم ورڅخه سره جوړی شي او هم وب په کرنه کې کارول کی شي دا څومره ممکنه ده.
سلام زما سره یو لاندې یادونه وه په تبات د مصرف په تبات کې بلدوي د کابل د اضافي وب تولید په اړه کې وایي
مېرمن
اوس دلته پیږي چې ټارګټ دا ده سردانا کوشش کوي مثلا کې یو کیلو رمی تولید او یو کیلو تازه رمی د څلورو نه تر درې سو لیتره اوبو تور کوي چې یو کیلو تولید کی اوس موږ هدف دا ده چې دا درې نه د څلور کیلو باندې باید چې شو کو یو کیلو تازه رمی باید تولید کو دا د اروپایانو اوس هدف ده او دې هدف ته رسیدلی دي ځینو ضرورت کې څه کوي دې ته نوې میتودونه استعمالوي جناب صاحب چې ما خپل نیالګي کېنول په خارګه کې نو دې نیالګیو ته ما وړي وړي دا د وای د وړو د پلاستیکي بوشکي اوري نه دي څنګه دي تاره
بله
تاسو بهر دار بوټي بيته یو د نه خاص ک او د میخره میو سره او توک دا به مې میاشت کې یو د فدا دا کوز ما نیالګي باندې چې تازه اند سره ته لوي شو ځکه او به نه شو راکول او د ټولنه دي ورونه یو سیستم پیړی دا په دغه مسارو په کې نیو میتودونه باید نیو میتودونه باید کار واخلي شي تر څو د اوبو مسارف کم کی او بل مسله دا د کابل تولید دا پروژه جناب سروان صاحب قریب دوره کې موږ په پروژه باندې کار کوو اگر چې موږ کار نه کوو موږ د څه دغه دا څه خبره د پیړانو یا دولم دا پروژه په پاکستان په پېښور کې چې دا نو کوم څه کابل نه هم زیات دی هغه دا په یو پلان جوړ ک په ډیر غټ قیمته واخست وی لګاو ولې کله چې دې دا ماشين چالان ک په دوه ورځې کې او به چې کوم روانې وي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي یعنی هغه دومره وبته تولید دی چې د کابل نه لاس چنده په کابل کې دوه مصرف ډیر کم دی موږ خوار فقیر تورانه شته چې یو بوشکوب یو ورځ مصرف کوي اما هغه دې وروه زه فکر نه کوم چې دا کفایت کوي او دغه لپاره موږ یو پلان دی او فابریکه ولرو او د څه کې دی شي او د سیتا شپو سوي د شاوالې په پرسته باندې چې واړو واړو پلانټونه جوړ شي او دوبو په تاسو کې هغه د دې په پیشرفته کانالیزیشن سیستم غواړي چې اول په کانو ستاسو شي د کانال ګټاتو په پایما کې دا کانال جوړ کړی دی په دې کانال چې ستاسو په ګوبر روان دی دا هغه د خپل ټول لوبو چې ستاسو د ګوبر د باسي د ری پرسیټ څنګه باور کوي دا
سیستم هغه کې هغه
یو قانون
منیجمنت غواړي
کومه
دې څه کې ته دې څه ډېر مصرف هم غواړي ډېر زیات مننه ډېر مننه ډیره مننه استاد زاکر الله ساپای د کرنی او اګرونومي متخصص هم درس د جرمنی د شټوتګار پوهنتون د اوبو د مدیریت څیړونکو محمد عاصم مایر له تاسو دواړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واوریدل.